द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوا نیم ساته سارنه خبری خپرونه ده چې د واشنگټن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ په نیغه دوام لري نن د ګلورز کال 2013 د اګست میاشتې شپږمه نیټه ده وخت شوې په اسلام آباد کې د سهار 3 بجې کابل کې د سهار 8 بجې او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د اګست 15 نیټه ده او د شپې 11 بجې دي د وایس آف امریکا ڈیوا په دې نیم ساته سارنه خبری خپرونه کې درته زما وحش چلیلی واری بیا ستړی مشي وایم او ول ستاسو پام راګرځوم اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته د پاکستان مرکزی کابینې د ترهګرو مالی مرستو د مخه نیولو لپاره د سخت قانون او ادارو جوړولو منظوري ورکړه
د ځای مطبوعاتو له مخه د خړ نوملړ نه د ځان ویستلو لپاره به پاکستان ته د ترخګرو مالی مرستو د مخنیوي نړیوالې ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس د منصوبې په شپږویشتو نقاطو راتلونکو 15 میاشتو کې عملي ګامونه پورته کول وي
ناټو ویلي په افغانستان کې د اتوار پر ورځ په یو ځانمرګي برید کې 3 بهرني عسکر وژل شوي بلخوا د افغانستان د بشري حقونو کمیشن ویلي افغان پوځ ته تسلیم شوي د داعش ډلې کسان دې محاکمه شي
د صدر ټرمپ مشر زوی ډونلډ ټرمپ جونیئر په دغه ملاقاتونو کې د ټرمپ مخالفه او د ډیموکرات ګوند صدارتي کاندید هیلری کلینټن په اړه معلومات ترلاسه کړي وو
او د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په کال 2018 کې د خپل زوی د روسي وکیلانو سره د ملاقات دفاع کړي او یو واري بیا یې په امریکا میډیا سخت نیوکې کړي او قدرمنو اوریدونکو غوښتا سو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان مرکزی کابینې د ترهګرو مالی مرستو د مخه نیولو لپاره د سخت قانون او ادارو جوړولو منظوري ورکړه د ځای مطبوعاتو له مخه د خړ نوملړ نه د ځان ویستلو لپاره به پاکستان ته د ترهګرو مالی مرستو د مخنیوي نړیوالې ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس د منصوبې په شپږویشتو نقاطو راتلونکو 15 میاشتو کې عملي ګامونه پورته کول وي څرګند شوي دستاویزاتو له مخه د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې د پاکستان موقتی وزیر اعظم ناصر الملک 13 میاشت د دې غونډې مشري کړې وه کومه کې چې د پلان منظوري ورکړل شوې وه او په افغانستان کې بهرنیو نړیوالو ځواکونو ناټو ویلي د اتوار په ورځ په یو ځانمرګي برید کې 3 عسکر وژل شوي ناټو ویلي په برید کې یې د یو امریکایي په شمول 2 افغان سرتیري ژوبل شوي هم دي په افغانستان کې د امریکایي پوځ مشر جنرال جان نیکلسن په یاد پیښه کې د سرتیرو په وژنه د هغو د کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندونه کړې ده د طالبانو ویاند د 2 امریکایي سرتیرو د وژلو ادعا کړې خو دوی زیاتره هم د زیاتې مرګ ژوبلې اړولو وایي د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د اتوار پر ورځ په کال 2018 کې د خپل مشر زوی د روسي وکیلانو سره د لیدو کتو دفاع کړي او ویلي دي دغه ملاقاتونه قانوني وو او په سیاست کې تل داسې شوي د خپل زوی د دغه ملاقات په اړه په خپل آخري بیان کې صدر ټرمپ په ټویټر ویلي هغه ته د دغه لیدو کتو وړاندې پوره معلومات نه او زیاته کړې ده د دغه هیڅ نتیجې مخې ته نه وي راغلي د صدر ټرمپ مشر زوی ډونلډ ټرمپ جونیئر په دغه ملاقاتونو کې د صدر ټرمپ مخالفه او د ډیموکرات ګوند صدارتي کاندید هیلری کلینټن په اړه معلومات ترلاسه کړي وو او د انډونیشیا په لومبوک جزیره یا ټاپو کې یوې زورورې زلزلې لږ تر لږه 8 کسان وژلي زلزله د لومبوک ټاپو تر څنګ د بالی سیمه هم جوړه کولې او د زلزلې وروستو د سمندري طوفان یا سونامي خبرداري ځایي خلک او بهرني سیلګري په خپلو کورونو او کوټو پریښولو مجبوره کړې دي د وینزویلا چارواکو د هیواد په صدر نیکولس ماډورو باندې د برید په تور کې شپږ تنه نیولې دي صدر نیکولس ویلي دي چې دا برید د ده د وژلو یوه هڅه وه د بارودو نه ډک ډرون په لار شوي دي برید کې صدر ته کوم زیان نه دی رسېدلی خو یو شمېر پوځیان په کې ژوبل شوي دي دا برید په داسې وخت کې شوي دي چې صدر په سرخار کراکس کې یوې پوځي دستوري ته وینا کوله کومه چې په ټي وي هم نیخ په نیغه ښودلې کېده د وینزویلا د کورونو چارو وزیر ویلي چې د پیښې وروستو یې یو شمېر چاپو په مهال مهم معلومات ترلاسه کړي وو چې په نتیجه کې یې شپږ تنه نیولي خو په دې اړه یې نور معلومات لا نه دي ښکاره کړي
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعت سارنه خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. سو شیبو کې به هم پدې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري کولی شئ. تاسو چې د ډیوا ټی وی چې کوم نننې د بی بی شیرینا پروګرام وو دا یو ورې بیا تاسو د ډیوا په پڼه کتې شئ. د ویب پڼه پته ده voadivanews.com. اوس ورځو رومبی رپورټ رخته. د پاکستان مرکزی کابینه د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره د سخت قانون او ادارو جوړولو منظوري ورکړې. او په دې اړه باندې د پاکستان انګریزي ژبه جبی ورسپانه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې د پاکستان د ترهګرو مالی مرستو د مخنیوي نړیوال ادارې یا فینانشل اکشن ټاسک فورس د منصوبې په شپږشتو نقاطو راتلونکي 15 میاشتو کې عملی ګامونه به پورته کول وي. او وړاندې په اصل کې FATF صرف 9 میاشتې وخت پاکستان ته ورکړی وو. په دې باندې اشفاق محمد رپورټ وړاندې کوي.
د پاکستان مرکزی کابینې د ترهګرو مالی مرستو د مخه نیولو لپاره د سخت قانون او ادارو جوړولو منظوري ورکړې ده. د ځای مطبوعاتو له مخه د خړ نوم لړنه د ځان وستلو لپاره به پاکستان ته د ترهګرو مالی مرستو د مخنیوي نړیوالې ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس د منصوبې په شپږویشتو نقاطو راتلونکو 15 میاشتو کې عملی ګامونه پورته کول وي. سرګند شوې دستاویزاتو له مخه د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې د پاکستان موقتی وزیر اعظم ناصر الملک 13 میاشت د هغه غونډې مشري کړې وه کومه کې چې د پلان منظوري ورکړل شوه. دستاویزاتو کې لیکل شوي چې کابینې د مالیې چارو وزارت ته د مالی مرستو د څارنې ادارې یا FMU ته د کار ښه کولو اختیار ورکړی دی. مالی چارو وزارت ته په غیر قانوني توګه د پیسو وړلو راوړلو د مخنیوي قانون کال 2010 او د زر مبادله کال 1940 قانون کې د بدلون واک هم ورکړی شوی دی چې پکې د FATF لخوا کومې اندېښنې ښودل شوې وي د هغې تر مخه د سزا سیوا کولو او جرمانې لګولو خبره هم شامل ده. زرائی وایي چې د پاکستان موجوده ادارو چوکاټ د دې جوګه نه وو چې راتلونکي کال ستمبر میاشت کې دغه قانون یې پر ځای کړی وي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان نوم په خړ نوم لړ کې پاتې کېدو باندې به د نوي پلان عملي کېدل منحصره وي. د دوی تر مخه شپږویشتو نقاطو کې د ملګرو ملتونو نه هغه نقاط دي چې پرې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په قرارداد کې اندېښنې ښکاره کړې شوې وي. اته نقاط د ترهګرۍ په مقدمو کې د حکومت غیر سنجیدګۍ په اندېښنو پورې اړه لري. څلور بیا د ملکي سرحدونو نه د پیسو بهر وړلو راوړلو باندې دي او 15 شرایط د بینکونو او شرکتونو د میکانیزم د څارنې پورې اړه لري. پاکستان به دا تمام غوښتل شوي شرایط راتلونکو 15 میاشتو کې عملي کوي. وړاندې په اصل کې FATF صرف 9 میاشتې پاکستان ته ورکړې وې. پاکستان موقتی کابینې ته حال احوال تیرولو په وخت وویل شول چې د مالی چارو د څار اداره ډیر په کمو وسایلو سره کار کوي. ورسره د کار کولو لپاره د عملي کمې دی او نشي کولای چې خارجي ملکونو ته د پیسو وړلو یا راوړلو پوره څارنه وکړي او یا دا چې ترهګرو ته د مالی مرستو مخنیوی یقیني کړي. د پاکستان مالی چارو وزارت د کابینې نخواست وکړه چې نور اسامیان هم پیدا کړي چې د موجوده عملی ترڅنګ کار د سار په اداره کې ترسره کړي. د راپور تر مخه کابینې د مالی سارنې ادارې د مشر د نور کسانو برتی کولو او اسلام آباد کې د خپل ځیلي دفتر د پرانستلو اجازه ورکړې ده. د مالی چارو د سار ادارې مرکزی دفتر په کراچۍ کې دی او د پاکستان سټیټ بینک ستر مشر د لاندې کار کوي. دا اداره د نړیوالو ادارو سره په رابطه کې وي او د ترهګرو ته د مالی مرستو د مخنیوي نړیوالې ادارې لخوا غوښتنی د عملی کولو کار هم د دوی په ذمه وي. دې هفته د پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې یا نیکټا د نېشنل ریسک اسسمنت یا د قومي خطر اندازې راپور هم تیارولو کې ناکامه شوی وو. اوس به د مالی چارو د څار او د ترهګرۍ د مخنیوي اداره په ګډه دغه راپور تیاروي. دغه ډیر مهم دی چې ښکاره کړي پاکستان څنګه د ترهګرو مالی مرستې ودروي. کابینې په سرحدونو د پیسو په غیر قانوني توګه د وړلو راوړلو او ترهګرو اوړېدو راوړېدو د مخنیوي لپاره په چک پوستو د څارنې مضبوطولو هم اجازه ورکړې ده. د کابینې د غونډې وروسته د مالی چارو د سار ادارې یا اف ام یو د کال 2010 غیر قانوني توګه د پیسو اړولو مخنیوي قانون او د کال 1940 د زر مبادله د قانون بدلولو لپاره د نوي قانون مسوده هم د اقتصادي چارو وزارت ته لیږلې ده. دا قانوني مسوده به د نوي حکومت جوړېدو وروسته پارلیمان ته د منظورۍ لپاره وړاندې کیږي. پاکستان کې په غیر قانوني توګه د پیسو وړونکو راوړونکو لپاره د موجوده قانون لاندې د 10 کالو سزا کېدای شي او جایداد یې هم ضبط کېدای شي. یو وړاندیز د قومي کچ ډلې د جوړولو هم شوی. د مالی مرستو مخنیوي ادارې د پالیسیو د عملي کولو خبره یقیني کوي. د کابینې په غونډه کې دا هم فیصله وشوه چې مقرره وخت کې د پلان عملي کولو لپاره به مرکزي او صوبایي حکومتونه په همکارۍ سره کار کوي.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
ګران اردوونکو، وایس آف امریکا دیوا نیم ساعته سارنې خبری خپرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري او سوخ شوی سیمه ایزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکی دی مختار خلیل.
دا وخت د دنیا د ډیرو ملکونو سترګې د پاکستان نوی مشر عمران خان ته دي چې دی به قسمه قسم لانجو کې غیر پاکستان څنګه وړاندې رواني. نن د امریکې په مشهوره ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې هم په دې موضوع یو تفصیلي معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی د عمران خان لومبه ازمیخت د پاکستان مرسفن معیشت. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د پاکستان د تیرې میاشتې په متنازع انتخابونو کې د کامیابیدونکو پارټۍ تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی دی چې د پکم اورد وزیر اعظم جوړ شو نو د پاکستان د ریخي معیشت د بیا ګنډلو کار ته به لاس اچي. مضمون لیکي چې د پاکستان موجوده تجارتي خساره د 300 ارب ډالرو یو خطرناک حد ته رسیدلې ده، ځکه چې د ملک نه بهر ملکونو ته کیدونکو برآمدات په ټپه ولاړ دي. هر کله چې د بهر ملکونو نه د درآمداتو یو بهیر په پاکستان رامات دی، د کمو د لاسه چې پاکستان کې ګراني دومره زیاته شوې ده چې د امروزه استعمال د سیزونو خریداري د عام وګړي د وس نه بهر شوې ده. د پاکستان په 40 کروڑ آبادی کې صرف 10 لک خلک ټیکس ورکوي. بل طرف ته ترهګرو ته د پاکستان په لاره د تلونکو پیسو د لارو چارو په بندولو کې په پاتې راتلو پاکستان د عالمی مالیاتي ډلې د شکمنو ملکونو په فهرست کې لیکلی شوی دی. په داسې حالاتو کې به نوي وزیر اعظم لا سکول وي. مضمون لیکي چې پاکستان د چین او د عالمی مالیاتي پنګې ترمنځ هم ګیر دی، ځکه چې پاکستان د خپلو مختلفو درنو تعمیراتي منصوبو لپاره چین نه په اربونو ډالر قرض اخلي. پاکستان کې د چین اقتصادي منصوبو پاکستان د خسارې د جوړې کندې په غاړه ودرولې دي. پاکستان باندې قرضې دومره خطرې دي چې اوس ور سره د واپسي اداګۍ د پاره هیڅ پیسې نشته. په دې سبب پاکستان سره IMF ته د قرض د پاره د خواست کول نه سیوا بل چاره نشته او قرضه به هم د کال 1980 نه راپدې خو د اخیستونکو ټولو قرضونه یو په 2 لک زیاته اخلي. اله به چرته کار روانيږي. خو په دې حالاتو امریکا خوشحاله نه ده. د امریکې د خارجه چارو وزیر ښاغلی پومپیو عالمی مالیاتي پنګ IMF ته خبرداري ورکړی دی چې پاکستان له قرض ورنکي، ځکه چې پاکستان په دې ځان د چین د قرض نه خلاصي. دا خبره دی معلومه وی چې د IMF په غلا کې زیات رقم تل د امریکې پروت وی. په دې سبب د IMF په فیصلو د امریکې زیات اختیار وی. خو نیویارک ټایمز لیکي چې د دې ټولو بې خوندو حالاتو باوجود د پاکستان معیشت تیر کال د 15% نه زیاتې درجې ته اوچت شوی و. یو نامتو اقتصادي ماهر محمد سهیل وایي چې حالات ښه نه دي. دی وایي کېدای شي چې اقتصادي پرمختګ په 3 کلو شي، د منافع شرح به اوچتېږي او نتیجه به سخت ګرانی وي. نیویارک ټایمز لیکي چې پاکستان کې په مالی حالاتو اختیار لرونکي سیټان عمران خان خوخی، ځکه چې څنګه د د پارټۍ د غټات خبرونه په خورېدو شو ورسره سم د ډالر نرخ پر راکوزېدو شو او د پاکستان سټاک بازارونه په خطو شول. اخبار لیکي چې د تیرې میاشتې په عامو انتخابونو کې د پاکستان په فوج د مداخلت کولو ډیر تورونه پوری کیږي. تجزیه‌نگاران وایي چې خفیه ادارو عمران خان را وړاندې کړي او د عمران خان مخالف کسان ناکامه کړي دي. خو د عمران خان ملګري وایي چې د پاکستان دو لیو سیاسی پارټو لا په دوی د بډو رشوتونو د الزامونو لګولو په سبب ماتي ورکړی دا او اوس تنه خلک تم لري چې د ملک نه به د بډو رشوتونو نغې اوباسي او یو ډیره مساوي معاشره به قائمه کی. د کامیابی په خپل لومړي تقریر کې عمران خان پاکستان نه د یو اسلامي فلاحي مملکت جوړولو د خپل پوخ نیت څرګندونه کړې ده.
مړه له کاغذ او قلم خوراکه
سپې کوي چې دومره بیړه کیږي.
د وی او ای دی ودا وې پانې پته لیکم.
کاغذ او قلم هم واخله او پته هم وی او ای دی ون نیوز ډاٹ کام.
یو ځل بیا وایا چې سمې ولیکم کنه.
اے دا بیا وی او ای دی ون نیوز ډاٹ کام.
گران اردوونکو وائس آف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارانے خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا نیخ بنی غدوام لري. ناٹو ویلی په افغانستان کې د اتوار پرس په یو ځانمرګي برید کې درې بهرني عسکر وژل شوي او په برید کې د امریکایي په شمول دو افغان سرتیری ژوبل شوي هم دي. او بلخوا د افغانستان د بشري حقونو کمیشن ویلي افغان پوسټ ته تسلیم شوې د داعش ډلې کسان دي محاکمه شي. په دې باندې یو تفصیلی رپورت سم غمکارا کلسم کاکر باندې کوي.
افغانستان کې د بهرنۍ نړیوالو ځواکونو د اتوار یک شنبه په ورځ ویلي چې په یو ځانمرګي برید کې د افغان ځواکونو سره په غزمه بو درې سرتیري وژل شوي دي. ناټو ویلي په برید کې یو امریکایي په شمول دوه د افغانستان سرتیری ژوبل شوي هم دي. افغانستان کې د امریکایي فوج مشر جنرال جان نیکلسن په یاد پیښه کې د سرتیرو په وژنه د هغو د کورنیو سره د خواخوږي څرګندونه کړې ده. ناټو ویلي دوی د وژل شوو سرتیرو پیژند کلو نه ده څرګنده کړې. خپل هیوادونو ته به د دوی شناخت ښکاره کوي. ناټو د دغه برید د ځای په اړوند سندي ویلي خو د ناټو د بیان زه څو ساعت وړاندې طالبانو ادعا کړې وه چې په پروان ولایت کې د امریکایي سرتیرو کاروان په هدف کړی دی. د طالبانو ویاند د اتو امریکایي سرتیرو د وژلو ادعا کړې. خدای زیاتره هم د زیات مرګ شوبله اړولو وای. بلورته داعش په پکتیا ولایت کې د جمعې په ورځ د شیعهګانو په جماعت د برید ذمواري منلې ده. د پکتیا په مرکز ګردیز کې ترسره سوي برید کې 15 کسان وژل سوي او تر 90 زیات ژوبل سوي وو. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواکه کمیشن ویلي چې داعش ډله په سترو بشري جرمونو کې بوختی او افغان فوج ته تسلیم سوی د داعش ډلې کسان دي محکمه سي. د بشري حقوقو د خپلواکه کمیشن ویان بلال صدیقی د دیو سره د اتوار یک شنبه په ورځ په خبرو کې وویل چې داعش ډله په داسي چنګي جرمونو کې اخته ده چې د بخښلو وړ نه دي او د دې ډلې د بشر ټول قوانین تر پښو لاندې کړی دي. ښاغلی صدیقی وویل دغه وسلواله ډله چې په افغانستان کې په جګړه کې بوخته ده او داسې انساني جرمونه یې ترسره کړي دي چې ډېر خطرناک دي او د بیلګې په توګه سکولونو یا خونځیو او په عامو ځایونو یې بریدونه کړي. عامو لسی خلک ښځې او ماشومان یې وژلې. په عامو لسی خلکو یې بشري جرمونه کړي، د انسانیت په ضد هر ډول تیری کړي او مسؤلیت یې هم منلی دی. د بشري حقونو د خپلواکه کمیشن ویان د افغان حکومت له عدلیې څخه غوښتنه کړې چې تسلیم سوي د داعش ډلې کسان دي محکمه کړي او په هغوی دې قانون جاري کړي. نوموړي زیاته کړه د داعش ډلې جرمونه تر ټولو زیات ښکاره دي او وایي چې زموږ غوښتنه دا ده چې عدالت د هغوی سره قانوني چلند وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد راد منیش ډیوا ته ویلي په جوزجان کې د افغان فوج تسلیم سوي د داعش وسلوال ملکی ادارو ته سپارل سوي عدالتي ادارې مسؤلیت لري چې د هغوی په ضد څه ډول اقدامات ترسره کوي. ښاغلی رادمنی زیاته کړه موږ په دفاع وزارت کې د نظامی محکمې لرو، دا یوازې د فوج لپاره وي. د تسلیم سوي داعش وسلوالو په اړه موږ مسؤلیت خلاص سوي، هغوی مې ملکی ادارو ته وسپارل. دا چې اوس د قانون له مخې له هغوی سره څه ډول چلند باید ترسره سي. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ د افغانستان د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې شاوخوا 250 تنه د داعش وسلوال د خپلو وسلو او د کورنیو له غړو سره د افغانستان فوج ته تسلیم سوي وو. افغان فوج ته د داعش ډلې د تسلیم سوي جنګیالیانو مشر له رسنیو سره په خبرو کې ویلي له تسلیمېدو وړاندې په جوزجان کې ځایي امنیتي چارواکو ورسره د ژوند د خوندیتوب ژمنه کړې وه.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadwanews.com. هیر یې نه کړئ.
اردنکو وایس اف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارن خبری خبرونه دا وقتی د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په کال 2018 کې د خپل زوی د روسی وکیلانو سره د ملاقات دفاع کړي او یو وار بیا یې په امریکایي میډیا سختې نیوکې کړي. د صدر ټرمپ مشر زوی ډونلډ ټرمپ جونیئر په دغه ملاقاتونو کې د صدر ټرمپ مخالفه او د ډیموکرات ګوند صدارتي کاندیدی هیلری کلینټن په اړه معلومات ترلاسه کړي وو. یو کال وړاندې صدر ټرمپ د خپل زوی او د روسي وکیلانو په اړه دروغ بیان ورکړی وو، زیاته کړې وه چې په دغه لیدو کتو کې د روس نه د ماشومانو اغستو په اړه پوښتنې شوې دي. په دې باندې یو رپورټ زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د اتوار په ورځ د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په کال 2018 کې د خپل مشر زوی د روسي وکیلانو سره د لیدو کتو دفاع کړي او ویلي دي دغه ملاقاتونه قانوني او په سیاست کې تل داسې شوي دي. د صدر ټرمپ مشر زوی ډونلډ ټرمپ جونیئر په دغه ملاقاتونو کې د ټرمپ مخالفه او د ډیموکرات ګوند صدارتي کاندیدی هیلری کلینټن په اړه معلومات ترلاسه کړي وو. د خپل زوی د دغه ملاقات په اړه په خپل اخیری بیان کې صدر ټرمپ په ټویټر ویلي هغه ته د دغه لیدو کتو وړاندې پوره معلومات نه وو او زیاته کړې ده د دغه هیڅ نتیجې مخې ته نه وی راغلي. یو کال وړاندې صدر ډونلډ ټرمپ د خپل زوی او د روسي وکیلانو د ملاقات په اړه غلط بیان ورکړیو او زیاته کړې وا چې په دغه لیدو کتو کې د روس نه د ماشومانو امریکا ته د راوستو په اړه خبرې شوې وې. خو سمو د وروستو بیا د صدر ټرمپ زوی دا خبره منلې وا چې د دغه لیدو کتو بنیاد په دې خودل شوی او چې د صدر ټرمپ د کمپاین ډله به د میرمن کلینټن په اړه د تورونو ډک معلومات ترلاسه کړي او په یو برېښنالیک کې لیکلی وو چې د میرمن کلینټن پر ضد مواد ترلاسه کولو به ډېر خوشحاله شي. صدر ډونلډ ټرمپ هغه خبرونه هم دروغ بللي چې ګنې هغه په دې خبره اندېښمن وو چې زوی یې په ټرمپ ټاور کې د غلې دکاته کوي. د صدر ډونلډ ټرمپ دا تازه بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د امریکا یو شمېر مطبوعاتي ادارې وایي د صدر ټرمپ پخوانی وکیل مایکل کوهن دې ته راضي شوی چې په امریکایي انتخاباتو کې د روس لاسوهنو پلټنو لپاره جوړ کونسل ته ووایي چې هغه د صدر ټرمپ د زوینه اورېدلی وو چې د دغه لیدو کتو وړاندې خپل پلار خبر کړی. صدر ټرمپ په ټویټر یو وار بیا په امریکایي میډیا نیوکې کړي او ورته یې د دروغو خبرونو خپرولو میډیا یا فیک نیوز ویلي. صدر ټرمپ لیکلی چې د میډیا یو لویه برخه په بډو رشوتونو خبرونه نه ورکوي. د تیرو 15 میاشتو راسه د رابرټ مولر په مشرۍ کې دا پلټنې روانې دي چې آیا د کال 2018 په امریکایي صدارتي انتخاباتو کې روس لاسوهنه کړې، د صدر ټرمپ د کمپاین د ډلې د روس سره اړیکې وې او دا چې صدر ټرمپ د امریکا ولسمشر په حیث په دغه پلټنو د اثر غورځولو هڅه کړې وه او کنه. صدر ډونلډ ټرمپ بیا بیا دغه ټول تورونه ردی. د اتوار په ورځ صدر ټرمپ یو وار بیا په دغه پلټنو نیوکې کړي او دغه یې یو اړخیزه بللي او زیاته کړې ده چې ټولې رښتیا خبرې ډېرې په تیزۍ سره مخې ته را روانې دي. صدر ډونلډ ټرمپ یو وار بیا د امریکا په مطبوعاتو سخت نیوکې کړي او زیاته کړې ده چې دغه ټول له خطر ډک او ناروغ دي.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 0202 202 503 0003. فون وکي او موږ سره ملګری شئ.
ګران اردوونکو وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سارنه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري او اوس وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نه تر وړاندې کوي.
د مذهبي ازادۍ د ودې لپاره په واشنگتن کې اوس شوی یو وزارتي غونډه کې د مذهبي تشدد د مخنیوي او د مذهبي ازادۍ د یقیني کولو په لارو چارو غور وشو. د دې غونډې کوربه ملک امریکا وو. په دې لړ کې د بحث یو موضوع ایران وو. په غونډه کې د بین الاقوامي مذهبي ازادۍ د پاره د امریکای سفیر براون بیک هم ګډون وکړو. د خپل یو مرکه کې ویلي دي چې ایران د مذهبي تشدد لحاظ سره یو بدترین ملک دی. د ویلي دي چې په ایران کې د شیعاګانو نه بغیر نورو ټولو استوګنو ته مذهبي ازادي حاصله نه ده. په دې کې سنیان، بهایی، عیسایان، یهودی او زرتشت ټول شامل دي. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو کالیفورنیا کې یو دستور کې خپل تقریر کې ایران کې د مذهبي تشدد یو مثال ورکړی دی. د ویلي دي چې تیره میاشت یو عام سړی ته چې د بس ډرایورو، د دوو بچو پلارو او د ګونابادي صوفي درویش نومي فرقې یو غړی و، د مرګ سزا ورکړی شوې ده. په دې د ایران د حفاظتي ځواکونو او د درویشانو ترمنځ د خونړۍ انښتې وشوي. وایي چې دته د وکیل نیوو اجازت هم ورکړی شوی نو، او افسوس چې د جون په 13 تاریخ سلاس نومي دغه تن په جیل کې پانسی کړی شو. د ریډیو فردا خبر دی چې د قومي سلامتیا خلاف تورونو کې پرتو 258 نورو درویشانو ته هم سزاګانې اورولې شوې دي. دوی باندې د فرورای په مظاهرو کې په برخه اخیستو د قومي سلامتیا خلاف د تلو تورونه پورې کړی شوي دي. د بشري حقونو د انجمنونو نړیوال فیډریشن په درویشانو چلیدونکي مقدمه په انصاف پورې خندا بللې ده، ځکه چې دا د بین الاقوامي اصولو او معیار ډاګیزه خلاف ورزي ده. په دې سزاګانو کې د جلاوطنۍ، کوړو وهلو او د اوږد قیدونو سزاګانې شاملې دي. د واشنگټن د غونډې په لومړۍ ورځ د امریکې د خارجه چارو وزیر پومپیو غونډې ته لیږلي خپل یو لیک کې ویلي دي چې د صدر ټرمپ حکومت د مذهبي ازادۍ په معامله کې ډېر جذباتي دی، او نه یوازې په ایران کې ولې په ټوله دنیا کې هر ځای کې مذهبي ازادۍ ته وده ورکول غواړي، خو په دې لار کې هر ملک ته ډېرې مسلې پرتې دي. ښاغلي پومپیو وویل چې نورو ملکونو له پکار دي چې د مذهبي تشدد د مخنیوي په کار کې مونږ سره ملګري شي، چې دا شان په ګرد دنیا کې د مذهبي ازادۍ لپاره په شریکه کار وکړو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر زر وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره، خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
ګران اردوونکو، وایس اف امریکا ډیوا دا سانه خبرونه هم دې ځای کې پاتې رسی. دا وړاندې کولو کې تکنیکی رخت هم سره ټیم کې مرستې کولې. پروډیوسر وا کلسوم کاکړ او انجینیر و ماګنس، دوی ته ډېره مننه وایو. او هم دې سره زما وش چلیل سره د خپل سهرنې خبرونه ټیم تاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.